مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخیم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبری غړی کې هر کله و 12 بجې دی او له 12 څخه تر 2 بجې پورې په دې غړی کې تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو په تازه حالات مو خبرو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخه دی ونی ما مرکه هم درته په دې غړی کې خبرو خو مخکې تر دې چې دا هرڅ درته خبرو کوو د هرڅ تور شو مجید بابر بتاستا خبرو نوڑا لیکی
ستری مشی لومبه د مشال د خبرونو سرټکی گورنر خیبر پختونخوا وایي د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون پریکړه به د قبایلو په خوښوي د افغانستان پروان ولایت کې ځانمرګي برید څلور کسان وژلي او 19 نور ژوبل کړي امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو یې د ترهګرۍ پر ضد کلک اتحادي ملګری دی اوس د مشال د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوړې شوې کمیټې غړی هم دی ویلي دي چې د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي تېره ورځ په دې لړ کې د خیبر قبایلی سیمې سپین روبو سیاسي او د مدني ټولنې مشرانو سره د یادې کمیټې د ملاقات نه پس گورنر اقبال ظفر جګړه وویل
دا سی به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوي اکثریتي فیصله د ټولو اجنسونه چې کوم اکثریتي فیصله راله به چې کوم شونه وردله به وزیر اعظم صاحب ته ورکړی شي بیا به وزیر اعظم صاحب تاسو سره راکوي تاسو باندې څه مسلط کولو والا خبره نشته
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج دیس په مشرۍ کې جوړې شوې کمیټې په دې لړ کې د دینه مخکې د باجوړ مومندو رغزو او شمالي وزیرستان دورې هم کړې دي د یادې سیمې د سیاسي او مدني ټولنې مشرانو هغه مهال یو احتجاجي مظاهره وکړه چې د انتظامیې لخوا ورته د اصلاحاتي کمیټې غړو سره د ملاقات اجازه ورنکړل شوه نن د افغانستان په پروان ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه سلور کسان وجل شوی دی د پروان ولایت امنی قماندان محمد زمان ماموزی نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلی چې دا برید په سیاګر دولس والای کې وشو چې 19 کسان پکې جوبل شوی هم دی دا په خبره د پیښ قربانی ولسی وګړي دي تر اوسه پورې کومه واستواله ډلې د دې برید ذمہواری نه ده منلې د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ لخوا په بهرنیو هیوادونو کې جوړو شوو کمیانو کې د پټ دولت په اړه د څه ډول غلطکاري رد کړې ده په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم په څلورو بچو کې د لور مریم په شمول د دوو زامنو حسین نواز او حسن نواز نومونه راغلي دي د مریم نواز په اړه ویل کېږي چې کېدی شي په سیاست کې د پلار جانشینه وګرځي په دغو اسنادو کې راغلي چې د وزیر اعظم بچي په لندن کې جایداد لري چې د جنوبي امریکایي هیواد پاناما کې د یو قانوني خدماتو ورکولو کمنۍ په لاس اخیستل شوې دغه د قانوني خدماتو ورکولو کمنۍ موسیک فونسکا د خفیه مالي ادارو او کمنیانو جوړولو له لارې خلکو ته خدمات ورکوي خو تېره ورځ د پاکستان وفاقي وزیر اطلاعات پرویز رشید د نواز شریف د کورنۍ لخوا په دې لړ کې هیڅ ډول غلطکاري رد کړې ده
غیر قانوني کام ان بچوں نے نہیں کیا
دی وای د وزیر اعظم بچو هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی دا غوی هر اساسه قانوني ده او په صحیح طریقه ګټل شوی پیسو سره جوړه شوی او دغه اساسو پر مختګ هم قانوني پیسو سره کیږي د وزیر اعظم بچی دغه اساسو مالیه هم ورکوي نو ځکه دا یو غیر قانوني عمل نه دی په دغو اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نمونه دي چې پکې وکیلان ججان پارلیماني غړي او نور سیاستوال هم شامل دي په افغانستان کې د ناټو نوی امریکایي قومندان ویلي په 2015 کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناټو د روزنې ماموریت لخند او ځن سره مخ کړي جنرال نیکلسن رایټرز خبرې ایجنسی ته ویلي د سخت جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته اوړېدلې درنې مرګ جوړلې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالویش لستونزو سره مخ کړي او موږ باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړو د امریکایي جنرال ویلي یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې د هغوی ځای ډکول او نوي رودل شوي کسان غواړي بلکې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړه وه دا خبرونه تاسو د مشال لیدیو ناوړی د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د امریکا د امنیتي پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم اتحادی دی نوموړي دا څرګندونې پرون د ناټو له سیکرټري جنرال ایان سټولتنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي په دغه موقع اوباما وویل چې ده او ستولتنبرګ په لیبیا کې د داعش پر ضد مبارزه کې د ناټو پر احتمالي رول او همدارنګه د اروپایي ټولنې سره د کډوالو په بحران کې د مرستې پر پلانونو خبرې کړې دي. پوځي قمندانان وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایي بمبارو په ملاتړ د دې هیواد په لویدیځ کې د هیڅ خارګوټي ته چې د داعش د سختدرې د ډلې په ولکه کې وننوتي دي. په سیمه کې یو شمیر قمندانانو پرون وویل عراقي ځواکونه د هیت په شمالي څنډو کې د داعش د وسلوالو د سیمې نه د ویستو په عملیاتو بوخت دي او د دې خارګوټي د مرکز په لور پرمختګ کوي. د دې خارګوټي په زرګونو اوسیدونکي د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو تښتېدلي دي. راپورونه وایي پرون سهار وختي امنیتي ځواکونو د دې ښار یو شمیر ځایي کورنۍ نږدې کیمپونو ته منتقل کړې. په سلګونو نور ملکي خلک له ښاره پلي وتلي دي خو امنیتي ځواکونه اټکل کوي چې تر شلو زرو زیات ملکي خلک لا هم د جګړې په منځ کې ایسار پاتې دي. په امبار ولایت کې د هیت خارګوټی د داعش لپاره له ستراتیژیکي پلوه مهمه سیمه ګڼل کیږي. دا ښار په عراق او شام کې د داعش د وسلوالو ترمنځ د رصد په لاره پروت ښار دی. او وروسته خبر دا چې آرمینیا خبرداری ورکړی چې له اذربایجان څخه په جلا شوې سیمه نوګورنو قرباخ کې نوې شخړې یوې بشپړې جګړې ته د لارې هوارولو سره سره دغه سیمه په یو خپلواک ریاست هم منلی شي. بلخوا باکو له بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې د خپلو درېو نورو سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی او خبرداری ورکړی چې په لومړۍ کرښه کې به خپل عملیات پراخه کړي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بې احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ 50 پیسې او 119 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 148 روپۍ 50 پیسې او 149 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستې کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 زیات نه زیات 26 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 9 او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. زموږ همکارانو درته خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې به د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د افغانستان په پروان ولایت کې 14 شوې ده. د قبلي سیمو د اصلاحاتو حکومتي کمیټي د خیبر ایجنسی ځینې ملکانو سره په داسې حال کې غونډه کړې چې سیاسي ګوندونو خپل احتجاج کې یو ځل بیا وغوښتل چې قبلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل شي. د جنوبی وزیرستان ځینو استادانو یې مظاهره کې وغوښتل چې حکومت دې قبایلي سیمو کې د سکولونو یا ښوونځیو د بندولو پر ځای هلته خلک تعلیم ته وهڅوي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو مسعود قبایلو د واپسۍ 14 مرحله کې 2000 کورنۍ ستنول کیږي.
په خیر کې چیک پوسټ باندې د تګ د پاره د کرایې پیسې 10000 د سیم په مت کې ملاویږي او د دې نه علاوه 25000 به دوی ته د واپسي ګرانټ هم ملاویږي.
ځینې نور رپورټونه هم را سره دي. د مشال رډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو .com باندې هم همداوس اوریدل شئ. دا وخت موږ سره په کابل کې زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په کرخه دی. افغان صاحب سلام شي.
خیر اوسې تاسو او د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
خوشحاله اوسې افغان صاحب. په پروان ولایت کې چې کومه 14 شوې ده، که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې، د پروان امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار 10:30 بجې د دغه ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې یوه انتحاري حمله شوې ده چې له امله یې نږدې درویشت ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د پروان امنیه قمندان محمد زمان مموزی نن ازادي راډیو ته وویل چې انتحار کوونکي پر موټر سایکل باندې سپور وو او تر اوسه پورې د انتحاري حملې هدف هم نه دی معلوم، خو په بازار کې ځان ته چاودنه ورکړې چې له امله یې څلور ملکیان وژل شوي او همدارنګه 19 ټپیان دي. ویل چې په ټپیانو کې ټپیان ملکي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د دولت کومې وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه د دوی پلټنې روانې دي چې آیا د انتحار کوونکي هدف افغان امنیتي ځواکونه او که ملکیان.
ډېر مننه واصف، ډېره مهرباني. اوریدونکو په دې اړه چې نوي معلومات راځي هغه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو لکه څنګه چې تاسو په کابل کې زموږ همکار رحمت الله افغان واورېده چې د افغانستان په پروان ولایت کې په یو چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه 19 زخمیان دي. تر اوسه پورې چا د دې برید ذمواري نه ده منلې او دا یو ځانمرګ برید و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو پرون د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې د سیاسي ګوندونو د احتجاج سربیره د قبلي سیمو د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټي د ځینو ملکانو سره غونډه وکړه. دا کمیټي په بیلابیلو ایجنسیو ګرځي او هلته د قبلي سیمو د آئینی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه خلکو سره سلا مشوري کوي. پرون حکومت پلوه قومي مشرانو قبایلو کې د اوسني نظام د ساتلو غوښتنه وکړه، خو د سیاسي ګوندونو مشرانو اف سي آر تور قانون وباله او خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو خپل پخوانی غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړله. فرهاد شینوارې په دې اړه نور حال درته وایي.
د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د خیبر ایجنسۍ د لوړګي دوره وکړه او په سرکاري جرګهال کې په وړومبۍ ناسته کې قومي مشرانو د پارلیمان غړو سره ولیدل او د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه یې ترې نظرونه واخیستل. خو په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او خبریالانو له د ګډون موقع ور نه کړای شو او سیاسي مشرانو ترې احتجاجن بایکاټ وکړ. په دې وړومبۍ ناسته کې قومي مشرانو د قبایلي نظام د برقرار ساتلو حمایت وکړ، خو بیا ځنې ولسي وګړو د پارلیمان غړو ځنې پلویانو د اف سي آر مخالفت وکړ. دین پس خبریالانو سره یو جدا ناسته وشوه او په دې موقع د فاټا د اصلاحاتو کمیټې غړي او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل
انشاء الله د فیصلې تاسو په مشوره باندې بکی. دا بالکل د واضح تور باندې ټول ته ویلي چې دا سی به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوی. اکثریتي فیصله د ټول وی ځونه چې کوم اکثریتي فیصله را لا با چې کوم کوم شونه موارد لا با وزیر اعظم
په دې موقع موجود یو قومي مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل خپل دریز مشال ریډیو سره صدا سے شریک کړ
چې تر کومه پورې آئی ڈی پیز بحال شوی نوی امن نوی راغلی د نقصان ازاله نوی شوی تر هغه پورې یو خبرې ته مونږ تیار نه یو. بس مونږ بالکل نه په صبح کې شاملېدل غواړو، مونږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غواړو.
خو بیا د جرګهال نه بهر موجود خیبر سیاسي اتحاد یو مشر د عوامي نېشنل ګوند عہدیدار عبدالواحد افریدی خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
ریاست پاکستان د قبایلو له د انسانانو په نظر وکسي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یکیوا ټوکړو د انسانانو د اوسېدو چې چرته خلکو له عدالت له تک لیار نشته دی. بنیادی انساني حقوق د خلکو نشته، دغه له انسان په سترګه نشي کتل. موږ د خیبر پختونخوا حصہ چې نشو دی، موږ مسالې نه حل کیږي. موږ صرف یکیوا خبره کوو چې موږ خیبر پختونخوا کې شامل کو، په خیبر پختونخوا کې شامل شو، موږ صوبایي سملې کې نمائندګي حاصل شي، موږ له عدالت سره رسایي حاصل شي، موږ له بنیادی انساني حقوق حاصل شي.
یا د دې چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی دغه کمیټې د نوړان د هم د باجوړ مومند او شمالي وزیرستان کورمه او ورغزو دورې کړې دي او د قبایلی ولس رائے راغونډې کړې دي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځینې غړي وکیلان او زده کوونکي غوښتنه کوي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړای شي. خو بیا ځنی قومي مشران د دې مخالفت کوي او د قبایلی نظام او د اف سی آر دفاع کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، پرون خبر ایجنسی ته د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې د دورې په وخت د سیاسي ګوندونو هغه غړي غونډې ته ورپرې نه ښودل شول چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه کوي. له همدې کبله دوی احتجاج وکړ. دغلته ورغلي د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې به تر سلا مشورې وروسته بدلون راځي، خو د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي د کمیټې یوازې د حکومت تنخواهداره ملکانو نظرونه اخلي چې د اف سی آر په حق کې دي. د دوی خبرې به واورو.
شاه حسین شینواری منوم دی، د عوامي نیشنل پارټۍ د خیبر ایجنسۍ صدر یم. څومره سیاسي ورکر سی هغه یې د حل نه راپورته کړ او بهر یې راویستو چې دا د ستاسو لپاره دا پروګرام نشته دی، تاسو له به مونږ په اخیر کې موکار کوو، مونږ ټول یې په دې خبره باندې تقسیم کړو، مونږ مشترکه مواقف دا دی چې ګو اف سی آر ګو اف سی آر د مکمل تور باندې ختم شي او قبایل او د قبایلی خاور د خیبر پښتونخوا حصہ وګرځول شي.
زما نوم اسد افریدی دی او قومي وطن پارټۍ سره مې تعلق دی. مونږ سره رویه چې دا د ایډمنستریشن دا بالکل غلطه وه. مونږ د دې شدید مزاحمت کوو، مونږ بایکاټ اعلانم کوو د دې مذاکراتو نه.
زما نوم تاج محل افریدی دی، د فاټا لیر فورم وایس پرزیدنت یم. نه کتل پنجاب له کمیټې را درمي، دا نه وایي چې پښتانه یو ځای شي.
زما نوم حسین افریدی دی. نن مونږ دلته د فاټا ریفارمز کمیټې میټینګ ته راغوښتي شو، په سرکاري توګه راغوښتي شو. کمیټې سره خبرو کول دنه پرې خودل ته خصدارو راته پوره یو هغه درولې او دیوال راته جوړ کړو چې تاسو د دې نه مخکې نشئ تللی. او مونږ دلته نه په زور باندې د ککولو وی غورځولو په وهلو کوشش را باندې وکړو، په پکونه را باندې ونیول او بالکل دنه نه پرې کېږي. ګټونه را بند کړی دي، دنه نه دوی خپل دا ځاړه مشران کېنولي دي، هغه سره خبرې کوي، دا هغه رائے اخلي. زمونږ د سیاسي خلکو رائے دوی نه اخلي او خپل د خپل مرزي رائے دوی اخلي. مونږ ته دا قابل قبول نه دي. مونږ پر زور مزاحمت کوو او مونږ احتجاجن د دوی نه واک اوټ کوو.
زما سید کبیر نوم دی او د جمعیت علما اسلام رهنما یم. نو ډیر د افسوس مقام دی چې نن مونږ ټول سیاسي لیډران او مشران د خیبر ایجنسی او د فاټ مشران د سیاسي قیادت ټول موجود دی او هغه ته دننه د تګ اجازه نه ملاویږي. نو په دې باندې مونږ ډیر د غم او د غوسې اظهار کوو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
روزونکو، تاسې زموږ غغله مشال ریډیو وري. پرون د دوشنبه یا ګل پرز د جنوبی وزیرستان زینو سدانو په ډیر اسماعیل خان کې دیوی مظاهره په کولو سره له حکومت غوښتل چې قبایلی سیمو کې د سکولونه په دې نامه نه بندي چې هلته زده کوونکي کم دي. دوی وویل حکومت دا اعلان او پالیسی سمنه ده او په کار ده چې په قبایلی سیمو کې خلک تعلیم ته وهڅول شي ترڅو د سکولونو بندولو ته ضرورت پیدا نشي. سیلاب مسعودی په اړه رپورټ لري.
د دریم په 13 ورځې د سولی وزیرستان وانه نیمه قبایلی سیمو درزنده او جنډوله استادانو په ډیر اسماعیل خان کښې د احتجاجي لاریون او د مطبوعاتي غونډې په موقع د فاټا سیکرټریټ له طرفه د تعلیمي ادارو د ریشنلایزیشن پالیسي په سختو ټکو کښې وغندله او رټله. دغو استادانو زیاته کړه چې د دغې پالیسۍ په وجه به قبایلیون بېروزګاره، په زرګونه طالب علمون دے تعلیم نہ بے برخے پاتے شی پدا موکے زنے استازان مشال ریڈیو تا پدا رنگ و جاگے دل
خان جلانی خبر کن مجھے میں پرس کانفرنس ہموں کو مظاہرہ مہم وقتلا دے باندے دھکم ریشنلائزیشن پالیسی را گرہ پر ایجوکیشن کے دخلات ہے پسیر ٹریٹ لپا ہے دبی دا پالیسی نہیں منو دوستا پکار دے دکی انگرگر نور سکولی میرا کی پاس اسی کم روان سکولی میری آرام ختم ہے دادا ما شمالو دا تعلیم ختم دے عبداللہ نویال بیٹنے میں جنگولی اسی مشکلہ اتجاجی ہونے ہو پر آرام دی باعث ہوئی چھے کھا دکی دا ٹریٹ لپر اپائی ہوا دے ریشنلائزیشن پالیسی آگلے لاشرہ دمور دا ما شمالو تعلیم کتلی عام بولی تعلیم سیاری بولی
استادانو دگی احتجاج نامے دے سفران دے قائمہ کمیٹہ استر مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا آغوش ساوویل واروائی زنے
سیکرٹریٹ میزان دے دے ریشنلائزیشن مخالفت حقل آئی دائی یو ریشنلائزیشن پر دیس طریقہ سرا دائی چھے تعلیمی میں یار شیسی اس سوزون دے دکھے پابن سی چھے دے دے دب ٹیکا وی دے دے وہ کمیس خیمائیر تھی اور یو دس ریشنلائزیشن دائی چھے دے دے وچھے گیجی دے میزا کولینا ختمہ وی نکارے ختمہ وی لہذا دے دے میز سرز بردس مخالفت حقل آئی دائی اور دے دے پر امانی ہننا شہاں دے 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 چلون سارا ہی اور دے 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 چکنہ میز ہم
دغو استادانو غورا وکړه چې کده دوی ژغ حکومتي یا د فاټا سیکرټریټ چارواکو ونه اورېده دوی به بیا په غټ احتجاج لاس پورې کی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د نهې د ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ د نیمه قبایلی سیمې اف آر بنو سین تنګي اوسیدونکي کډوال وایي چې تر اوسه پورې حکومت دوی د جګړې یا پوځي عملیاتو متاثرین نه دي بللي د دوی په خبره له همدې کبل اور سره مرستې هم نه کیږي دا خلک د بنو په سین تنګي او په شمالي وزیرستان دواړو کې جایدادونه لري دوی له حکومت غواړي چې په بیکوره خلکو کې وشمرل شي او د بیا بحالۍ لپاره د ورسره مرستې وشي عمر دراز په دې هکله رپورټ تر اوري
نیم قبایلی سیمه فربنو سین تنګ اوسیدونکي وایي کله نه چې شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي او خلک یې بیکوره شوي نو دوی هم د غلطانه د عملیاتو په وجه بیکوره کړي چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې خپلو سیمو نه بهر ژوند کوي خو د دوی په وینا لا هم دوی نه کډوال منل شوي او نه هم ورسره هیڅ مرستې شوې دغه خلک چې فربنو کې سین تنګه او شمالی وزیرستان کې په شوال کې آباد دي د دوی په وینا خپلو سیمو ته هم نستنوي د فربنو سین تنګې یو مشر خیال محمد وایي د خپلو سیمو نه بیکوره شوي خو ورسره هیڅ مرستې نه کیږي
وزیرستان پرشن واغ وخت نه میر ور کړی می شاید قسم امداد ته حکومت طرف نه د ملال شو وینم راست سنت سا او دا غرمه سره غرمه ته میر دا وخت راوی چې د جنی خلې په علاقې پدا کې میر وستا کا د په باندې کې څه په مروات کې د سلاري د پرشن و هو دا غرن ته حکومت څه شوای و چې کی خبر د میر در تعلق دي دا شاول ته شاول نه دا په لامل په افغانستان دا پر بدل سولې ګرګ تنبیا دونی اروارا شاول اس میر په دې ګاډي کې سوري خپل وطن مې نه پاس ترګه خو ورتلای نه
د سیمې یو بل اوسیدونکي عجب خان په دې اړه وایي
کمال خلم راست کر تمل او شوی دی او دا دوام کول چڑاو دای چې کی ما خبره دوی د وینا ور کړی تر تا نه دله و جنی خل تا وسر باداری خدا کرے یہ غا مارشا زنا لگا ولی دی وس اس مراستا نو تمل او شوی جرګه هم دا دوا کول سره تیر دی مرچ مرچم دخل کړی و خو بیا واپس روغل
میر محمد وای شمالی وزیرستان شوال کې هم عملیات روان دي او فربنو سین تانګ نه هم به کړی خو څوک هم تپوس نکړي.
تر ته شاول نار ورډه کړي داس پادر ملداس پر بازار کړي دل په بانی کې په علاقه کې سین څنګه تم نه پرېږدي. درخواست ته خلوص هم کوو ټکټر ان چلا پابند قبیلې نه شوتلې دعا کول اسیس شي چې دا تکلیف دغه تعمیون کوي او مانا دانې میاشتې ولګېدل سویټ کې غونډه په لاس نه اوسي مانا دغه سرپل کې دي پیدا کوي چې غالی وي غونډ ولا تیر شي چې ویرې دغه پلا نه اوسي سمدات نه دی شراپوس هم لارر ونیوې په یوی ولاکه خپل هم پرېږدې.
کلامو چې په دې اړه د فاربنو نیم قبایلي سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق خان نه وپوښتل نو دوی وویل
دې کې موږ خپل کوششونه جاري کړي دي چې دې ته موږ ورکو پکې کنه ډسپلیس پرسنس دغه خو د اکارډنګ ټو ګورنمنت پالیسي په ورکو چې ګورنمنت پالیسي صحیح د ډسپلیس پرسنس باره کې نو هغه به کېږي دغه نه اور نه باو یا کم دغه نشي کېدی ٹھیک ده. خپل کوششونه موږ شروع کړه واقعا دا تور باندې چې هر دې ته فیسیلیټیز ملاو چې کم دي تر کول غواړي چې حالات سو پوری کلیرنس نه ملاو شوی کنه نو هغه پر پولیس سره شوی ده ان شاء الله وېد لرو چې وګ شي ضرب کېږي.
دا یادونه ده چې فاربنو دغه خلک شمالي وزیرستان شوال او نیم قبایلی سیما سین تانگا کې جایداد لري او آباد شوی. سمود وړاندې شمالي وزیرستان انتظامیه ویلی ول چې شوال کې لا عملیات نه دی پیل شوی او کلا چې د غلطه د عملیاتونه خلک به کور شي نو دوی ته به هم رسته شروع شي چې د روان کال فروری میاشتې نه په شوال کې بقاعده عملیات پیل شول او خلک د سیمې نه کډه شول. خو یاد خلک یلمن دي چې لا هم د دوی مشکلاتو ته پاملرنه نشته. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کلو هرسا او لنډو صفو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. اوس هم د جنوبی وزیرستان د کډوالو په اړه تاسو ته یو مرکه درورو. د جنوبی وزیرستان د رجسټرډ مسعود قبایلو کډوالو د واپسې درېمه مرحله پیل شوې ده. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای د جنوبی وزیرستان ایجنسی افسر سید عمر مسعود وایي چې خواوشه وزره کورنۍ په دې مرحله کې خپلو سیمو ته سول کیږي. دغه په خبره په خیرګي چیک پوسټ په تلونکو کډوالو ته ځینو سامانونو او نقد پیسو ورکولو بندوبست شوی دی. نوموړي سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې ده. په سر کې ترې د بېکوره شوو خلکو د واپسې د دې مرحلې په اړه نور تفصیل غوښتي.
تما د واپسی مرحله دو د دیارلسمه مرحله دو د جنوبی وزیرستان مسعود کډوالو دنا مخشه دولس مرحله تر شوی دی. اندراج شروع دی په پی کمپاوند شه دا د سلیرويشتم تاریخ نه شروع شوی دی. اندراج نن اخرینه ورځ دو په ضرورت و کدی شي دغه شه بیا یو توش په مزید هم خلک ته موقع ملاو شي.
دغه مرحله د پاره تر اوسه پر سومره کورانو اندراج کړای دی.
تر اوسه پر وزره خندانونو اندراج کړای دی د واپسی د پاره دا په وزر نه چې د پاسه خندانونه اندراج وشي نو دا خندانونه به انشاءالله واپس لګو.
دا کورنۍ به کله د کوم ځای نه روانېږي؟ آیا داسې سیمې کلي او کورونه هشته دی چې کومو ته قبایلون په دغه مرحله کښې په اول ځل ورلېږدول شي؟
دا کډوال چې کوم دي دا به انشاءالله د خیرګي چې کوم زموږ د اف آر او د ډسټرکټ ټانک منځ دی خیرګي چک پوسټ د دې ځینه به د یولسم تاریخ نه انشاء شالا دا کډوال خپل خپل علاقې ته روانېږي. اوس پورې چې کم زمونږ د جنوبی وزیرستان مسعود ایریا درې تحصیلونو ته خلک تلی و په دې کې نوې علاقې چې دا دې ځلي کم خلک ورته واپس کېږي په دې کې لدا تحصیل مکین تحصیل هم پکې شامل دی. دا بالکل نوې علاقې دی او دې ته په اول ځل باندې د کډوالو واپسي به کېږي.
د واپس تګ په وخت به د قبایلیانو سره کومې کومې شګړې کېږي؟
دا کډوال چې کله ځي نو دې ته به په خیرګي چک پوسټ باندې د ترانسپورټ یعنی د تګ دپاره د کرایې پیسې لس زره د سیم په مت کې ملاویږي او د دې نه علاوه پنځه ویشت زره به دوی ته د واپسي ګرانټ هم ملاویږي. هغې نه علاوه چې دوی کله واپس لاړ شي نو هلته به دوی ته غیر خوراکي شیونه تامبو ټول کیټ ورتای به چې ګمټه دا به هم په واپسی کې ملاویږي. چې کم رجسٹر خاندانونه دي هغه تباش پګ میاشته راشن هم په واپس ایریا کې التا ملاویږي.
پسیما کشید ده کڑک جنو علا تو پوجا یو شمیر قبائلیون مزور شوی دی. آیا دا مزورون با هم پا نظر کے ساتل شی؟
دا اول زل دای چه مون پا کیم که دا پروگرام شروع کرده دای چه کم مزور خلق دای اغیه تا با این نشالا اغیه چه کم ضروریاتی لکا مثال که طور پر ویل چیر دا با مون پا کیم که ورطا یخوی و چه کم مزور خلق دای اغیه تا با پا کیم که دا شوینا ملاویگی چه دا زن سر اخپل اخپل علاقه تا واپاس یوسی.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورید خبرونه نیمه کی دولسنی می بجید رازی ل مجید بابر د خبرونو لنډیز وره
د خیبر پختونخوا گورنر چې د وزیر اعظم نواز شریف لپاره د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوړې شوې کمیټې غړی هم دی ویلي دي چې د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. تېره ورځ په دې لړ کې د خیبر قبایلی سیمې سپین روبو سیاسي او د مدني ټولنو مشرانو سره د یادې کمیټې د ملاقات نه پس گورنر اقبال ظفر جګړه دا خبره کړې. نن د افغانستان په پروان ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د پروان ولایت د امنیه قمندان محمد زمان ماموزی نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دا برید په سیاګر دولت والای کې وشو چې نولس کسان پکې ژوبل شوي هم دي. د هغه په خبره د پیښې قربانیان ټول ولسي وګړي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې. د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ لخوا په بهرنیو هیوادونو کې جوړو شوو کمپنیانو کې د پټ دولت په اړه د څه ډول غلطکاري رد کړې ده. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم په څلورو بچو کې د لور مریم په شمول د دوو زامنو حسین نواز او حسن نواز نومونه راغلي دي. په افغانستان کې د ناټو نوی امریکایي قمندان وایي په 2015 کال کې سختو جګړو د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناټو د روزنې ماموریت له خنډ او ځنډ سره مخ کړی. جنرال نیکلسن رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي د سختې جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته اوړېدلې درنې مرګ ژوبلې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالویش له ستونزو سره مخ کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د امریکا د امنیتي پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم اتحادي دی. نوموړي دا څرګندونې پرون د ناټو د سیکرټري جنرال ینس ستولتنبرګ سره په واشنګټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. پوځي قمندانان وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایي بمبارو په ملاتړ د دې هېواد په لویدیځ کې د هیڅ خارګوټي ته چې د داعش د سختدریبي ډلې په ولکه کې ورننوتي دي.
اوریدونکو مجید بابر تاسو ته د خبرونو لنډیز ووایي. تاسو مشال ریډیو ورې اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې درې ورځ وراسي روان بارانونو کمه تباهي کړې. دا ویل به غلط نه وي چې اعلی چارواکي د موسمونو د بدلون د خطر ادراک نه لري. ادارې زیاتوي د بارانونو او د سیلابونو بربادیانو په وخت مخنیوي لپاره څه کېدای شول په هغې کې اعلی چارواکي وفاقي وزیران سینیټران او ټول صوبایي حکومتونه په یو منصوبه بندۍ جوړولو کې پاتې راغلي دي. که دوی څه اقدامات اوچت کړی وي نو نن به ولس د مشکلاتو او تباهۍ ښکار نه وي. ادارې مخکې لیکي سوال دا پیدا کېږي چې بارانونو سیلابونو د تودو غورځېدو د پولونو او د لوی سړکونو بربادۍ د مخنیوي لپاره اعلی چارواکي به کله سوچ او فکر نه کار اخلي. ادارې په وینا المیه داده چې د بارانونو او سیلابونو د نقصاناتو دایره کمولو لپاره هیڅ منصوبه بندي نشته. ټولې هلې ځلې د بارانونو او سیلابونو نه پس شروع کیږي. ادارې وایي ماهرینو د موسمونو تبدیلیانې د تهذیبونو خاتمه ګرځولې دي. سمندر کراچۍ په شمول سند بلوچستان کې ځمکه نیولې چې ویلونه د ځمکې لاندې د خوږو اوبو ذخیرې په ختمېدو دي. قیمتي انساني ځانونه د بارانونو او سیلابونو له وجې ختمېږي. ادارې اخیره کې لیکي د دې هر څه مخنیوي لپاره منصوبه بندي به کله کیږي. د سیلاب د اوبو لپاره به ذخیرې کله جوړیږي دا وخت د سوچ کولو دی. کینې وخت په تیر وي او دوی به هیڅ نشي کولی. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي یقینا د قدرتي آفتونو مقابله کول د انسان د وسه بهر ده، خو خیبر پختونخوا کې په خاص توګه او بیا په نور ملک کې بلمون بارانونه او د سیلاب تباکاریانې څه حالاتو له وجې دي او څه زموږ له وجې. ادارې وایي د حکومتي ادارو لخوا د سیلابونو او بارانونو د تباکاریانو مخنیوي لپاره څه تیاری په نظر نه راځي. ادارې وایي د موسم زیاتوالی او قدرتي حالات د نقصاناتو وجه جوړیږي، خو که منصوبه بندي شوې وي نو مخنیوی یې کیدی شو. ادارې لیکي د بارانونو له وجې زیاتره غریب ولس متاثره شوی دی، باید چې د دې کومک وکړی شي او د چا کورونه چې متاثره شوي دي هغې ته کورونه جوړولو لپاره بغیر د څه ځنډه معاوضه دې ورکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کلنګ اخیستونکي د ټلیفونونو سلسله بندولو لپاره خپل افغانستان ته د تلو خبر ورکړی دی. ادارې په وینا چې خیبر پښتونخوا کې د امن او امان سخت حالاتو نه صرف قیمتي انساني ځانونه اخیستي، بلکې د صوبې معیشت یې هم متاثره شوی دی. دا شان په سړکونو د جرمونو شرح کې هم اضافه شوې ده او په داسې حال کې د کلنګ اخیستونکي ټلیفونونه د بې اطمینانۍ وجه جوړیږي. ادارې اخیره کې لیکي پکار ده چې صوبه او وفاقي حکومت د دې مخنیوي لپاره جامع او کوټلې منصوبه بندي جوړه کړي چې ولس ته د امنیت احساس وي او سرمایه کار په اطمینان خپله پیسه ولګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت رارسېدلی دی. کمیټی ټو پروټیکټ جرنالیسټ چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار کوي، په خپل یو رپورټ کې په پاکستان کې خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو اندېښنه ښودلې ده. دوی وایي د پاکستان حکومت باید د خبریالانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره لا نور ډېر کار وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجلې افغان میرمنو ته په مخکې پرتو مشکلاتو باندې لیکنه کړې او د هغوی د حقونو په خوندي ساتنه یې زور راوړی دی. په لیکنه کې راغلی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډیر کمزور دی او کوم چې شته دی هغه هم نه عملي کیږي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې فرخنده اسد درته وایي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو رپورټ کې وایي په پاکستان کې میډیا او خبریالان له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دي. د عیسویانو د اختر یا ایسټر په ورځ په لاهور کې په یوه بمی چاودنه کې تر اویو پورې کسان وژل شول. د دغه حملې ذمهواري منونکې ډله جماعت الاحرار وایي دوی به په دغه هیواد کې میډیا او خبریالان هم په نښه کوي. په پاکستان کې د ترهګرو ډلو لخوا میډیا ته داسې نیغ په نیغه دړه کې ورکول څه نوې خبره نه ده. سی پی جی وایي دوی په دغه هیواد کې د جرنالیسټانو د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي او په تیرو دوو کلونو کې د وزیر اعظم نواز شریف سره هم په دې اړه خبرې کړي دي چې باید په دغه هیواد کې د خبریالانو امنیتي مسلو ته پام وکړي. سی پی جی وایي په دغه هیواد کې خبریالانو ته نه یوازې د ترهګرو لخوا دړکې ورکول کیږي، بلکې د ځینو سیاسي ګوندونو، جنایتکارو، جنګسالارانو، پوځ او استخباراتي ادارو لخوا هم خبریالان ځورول کیږي. په کومه ورځ چې د لاهور پیښه وشوه، هم په هغه ورځ په کراچۍ کې مظاهرچیانو په خبریالانو ګزارونه وکړل او د یو نیجي ټلویزیون ګاډي ته هم اور واچوه. د دغو مظاهرچیانو وینا وه چې میډیا دوی ته کم کوریج ورکړی دی. په پاکستان کې خبریالان وایي ریاستي او غیر ریاستي ادارې غواړي میډیا دې د دوی د خوښې رپورټینګ وکړي او په داسې نه کولو سره میډیا د مختلفو امنیتي چیلنجونو سره مخامخېږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 کال د مارچ په لسمه نیټه په افغانستان کې قهرجنو مظاهرچیانو یوه جنۍ پرخونده ملکزاده پر دې وجله چې یو ځایي امام په هغې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور پورې کړ. اوس چې د دغې پیښې یو کال پوره شو، دغه هیواد کې د ولسي مظاهرو وروسته حکومت د هغې په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو کار تیز کړ. افغان حکومت وایي د دغه پیښې پوره پلټنې به کوي. فارن پالیسی لیکي د فرخوندې په کیس کې انصاف نه کېدل نه یوازې د هغې له کورنۍ سره زیاتې دي، بلکې دا افغان میرمنو ته هم دا پیغام ورکوي چې د دوی د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډېر کمزورې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهیدګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ دي.
ډېر سخت
راغلي تیر یا هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو خبريږي تاسو کول شي لغزه هم واره د جرمنی بی ورسپانی او د امریکا د تحقیقاتی ژورنالیزم یوی ادارې هغه اسناد خبر کړی دي چې پکې خودل شوی چې د نړۍ زینی سیاستوال او تجاران په خپل هیوادونو کې لټکسونو څخه د بچکیدو لپاره په زینو نور ملکونو کې کمپنۍ لري په دې کې د پاکستان د پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو ترڅنګ زین نورو سیاستوالو او اوسنی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نمونه هم اخیستل شوی دي د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید تیر ورځ په یو پریس کانفرنس کې پر وزیر اعظم او د هغه په کورنۍ د ټکسونو څخه د بچکیدو تورونه رد کړی دي پامیر سایل په دې اړه تاسو رپورت لري
د مرکزی امریکا یو هیواد پاناما لیوې قانوني ادارې شاوخوا 12 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا شوې دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه خي چې لارې دوی پیسې ګټي له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړې دي یوې سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل شوی دا کاغذونه په پاناما کې د موساک فونسیکا په نوم له یوې قانوني ادارې پټ کړي او بیا یې یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته سپارلې دي د جرمنۍ ورځپاڼې دا کاغذونه د تحقیقاتي خبریالۍ نړیوال ادارې آی سی آی جی ته ورکړی دي آی سی آی جی بیا په اته اویا هیوادونو کې له سلو څخه له زیاتو رسنیزو ادارو سره یو ځای کار کړی او بلاخره یې د اپریل پر درېیمه نیټه دا کاغذونه خپاره کړل کاغذونه یې اسناد ښیي چې د نړۍ لویو سیاستوالانو او کاروباریانو له ټیکسونو د ځان ژغورنې لپاره په اداري فساد د ګټل شویو پیسو پاکولو او د پیسو مینځلو په موخه په داسې هیوادونو کې شرکتونه جوړ کړي چې هلته دوی خپله پیژندګلوي پټولی شي دا کاغذونه ښیي چې په څه ډول د نړۍ یو شمېر سیاستوالانو او مشرانو لکه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده نږدې ملګري د آیسلینډ وزیر اعظم د سعودي عرب باچا د متحده عرب اماراتو د ابوظبي امیر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ پټې کاروباري سوداګانې کړې دي له ټیکسونو او مالیو یې ځان ژغورلی دی او خپلې پیسې یې داسې ځایونو ته انتقال کړي دي چې هلته مالیې یا ټیکسونه ورنکړي د موساک فونسیکا په نوم د قانوني چارو اداره وای له شاوخوا څلور لسیز راهیسې فعالیتونه کړي او یو ځل هم جزایی یا سزا شوې نه ده دا اداره وای هیڅ ناقانونه کاری نه دی کړی او دا چې هر وخت چې چارواکو ورڅخه معلومات غوښتي دوی ورکړي په برتانیا کې د ټیکسونو غلا کولو مخنیوي او په نورو هیوادونو کې د پټو شرکتونو جوړولو چارو پوه او لیکوال جان کریستنسن مشال راډیو ته وویل د پاناما کاغذونو په نوم د دې رازونو افشا کېدل هسې معنا لري لکه څو کاله مخکې چې د امریکا استخباراتو یوې ادارې کارکوونکي ایډورډ سنوډن رازونه افشا کړي ول دا وایي زما په نظر د پاناما کاغذونو په ډاګه کېدل زموږ د عصر له تر ټولو لویو افشا شویو رازونو څخه یو مثال دی دا په ټاپو یا جزیره کې له نړیوالې قانوني ادارې څخه د کاغذونو پټېدو او په ډاګه کېدو لومړی تر ټولو لویه پیښه ده دا ډېره حیرانوونکې پیښه ده په میلیونونو کاغذونه په ډاګه کړل شول او لا هم ښکاره کېږي په افشا شویو پټو معلوماتو کې یوازې سیاستوالان نه دي شامل بلکې د ګرد نړۍ کاروباریان او نور دولتمند خلک پکې شامل دي زما په نظر د دې رازونو افشا کېدو سطح یا کچ د ایډورډ سنوډن له افشا شویو رازونو سره پرتله کولی شو ځکه چې دا د نړۍ د پیژندل شویو خلکو د هغې درغلۍ ښکارندوی کوي چې تر لسیزو روانه وه پوښتنه دا ده چې د نړۍ پیژندل شوي او شتمن خلک په څه ډول کولی شي چې له مالیو یا ټیکسونو ځان وژغوري او یا له خپل هېواده بهر کاروبارونه جوړ کړي او هیڅ کس ترې خبر نه وي بی بی سي وپاڼه وایي له ټیکسونو د ځان ژغورلو څو طریقې دي په دې کې یوه د شیل کمپنۍ یا پټ شرکت جوړولو ده د دې طریقه داسې وي چې یو شتمن کس د بل کس یا د نورو کسانو په نوم په یوه داسې هېواد کې شرکت جوړوي چې هلته دا ډول کاروبار ناقانونه نه وي په نړۍ کې اکثر هېوادونه چې ټاپو وزمه دي یا جزیرې دي هلته دا کار کېږي لکه قبرس مالټا او یا هم پاناما په دې هېوادونو کې اکثر قانوني ادارې لکه موساک فونسیکا د شتمنو او پیژندل شویو خلکو د شناخت پټولو لپاره کاغذونه جوړوي او شرکتونو یا مالی مرکزونو ته یو پوښ جوړوي په بله معنا د دې خلکو اصلي هویت یا شناخت پټوي جان کریستنسن وایي د ګرد نړۍ په هېوادونو کې له ټیکسونو ځان ژغورل ناقانونه کار دی دی وایي په هر ډول حالت کې له مالیو ځان ژغورل ناقانونه کار دی که داسې معاملې عدالت ته ورشي نو ناقانونه ثباتېږي زما په نظر خلک پوهیږي چې کله څوک په نورو هېوادونو یا جزیرو لکه په پاناما کې ادارې یا کمپنۍ جوړوي نو هغوی پوه شي چې یو ناقانونه یا کرپټ یا درغله کار روان دی نو پټې کمپنۍ یا په جزیرو کې مالی مرکزونه هم ناقانونه وي او که څنګه کریستنسن وایي د خفګان خبره دا ده چې دا شرکتونه چې په کومو هېوادونو کې جوړ وي یا د جوړولو اجازه وي هغه ناقانونه نه وي
دی وایي د خفګان خبره دا ده چې په جزیرو کې جوړ شوي شرکتونه قانوني وي. اصلي مسأله دا ده چې د پاناما په څیر هیوادونه د شرکتونو یا کمپنیو د اصلي مالکانو پیژندګلوۍ غوښتنه نه کوي. نو د موساک فونسیکا په څیر قانوني ادارې یا کمپنۍ بیا د کاروبار برخوالو یا د هغوی نومونه رجسټروي. دا هغه خلک دي چې یوازې نومونه یې کارول کېږي او د اصلي مالک نوم یا شناخت پټ وي. دا په جزیرو کې د جوړو شویو کمپنیو تر ټولو حیرانوونکې برخه ده چې هغوی د اصلي مالکانو نومونه نه په ډاګه کوي. د پاناما په کاغذونو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز د زوی حسن نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر په نوم هم لوی شرکتونه ښودل شوي دي. د ټیکسونو او کاروبارونو چارو پوه جان کریستنسن وایي د دې کاغذونو او اسنادو له افشا کېدو سره ښایي په هیوادونو کې ولسونه پر سیاستوالانو او حکومتونو فشار راوړي چې د دې ډول کارونو مخنیوی وکړي. د ده په خبره اوس وخت راغلی دی چې د نړۍ په کچه یو داسې تړون لاسلیک شي چې د دې پټو او ناقانونه کاروبارونو مخه ونیسي.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دی نه بازی پام
کوه. ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی پام
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او پام کوا اونیزا تنزیه خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو خبرې په مختلفو مسایلو باندې ټوکی ټکل کیږي تنس پکېږي. دا تاسو په 13 غړې کې ل مشال ریډیو څخه اوریدل کې دا خبرونه او نور هم دغه خبرونه د مشال ریډیو نیز خبرونه تاسو بیا ورېدل غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشئ. هلته دا ټول خبرونه شته دي. تاسو کولای شئ چې له هغه ځایه واوري او د ځان لپاره یې ډاونلوډ هم کړئ. بیرته رپورټونو ته ورګرځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او د ثبات لپاره باید د غربت کچه راټیټه شي. ښاغلی غنی نن بخنه غړم پرون له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې بورډ په غونډه کې د بېوزلۍ د زیاتېدو لوی عامل د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاري وبلله. په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا د افغانستان اقتصادي حالت کړکیچن بللی او سپارښتنه یې کړې ده چې افغان حکومت باید خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه ترسره کړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي بېوزلي له ناامني سره مستقیم تړاو لري او د لمینځ وړلو لپاره یې باید افغان حکومت او نړیوال متحدین کار وکړي. نوموړي د دوشنبې په ورځ له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکي بورډ په غونډه کې ویل چې له 2014 څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه له 46 څخه 49% ته لوړه شوې ده. دی وی بېوزلي زیاته شوې ده. له 2014 څخه تر 2014 کال پورې بېوزلي له 46 څخه 49% ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د یوې لویې امنیتي قوې سربیره اقتصادي قوه هم وه. د دغه ځواکونو وتو د افغانستان پر اقتصاد بد تاثیر وکړ. ولسمشر غنی وایي د امنیت او ثبات د راوستلو لپاره ضروري ده چې د بېوزلۍ اندازه راټیټه شي. که څه هم دا لومړی ځل دی چې پخپله ولسمشر په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو خبره کوي خو وایي د بروکسل او وارسا په راتلونکو غونډو کې به د امنیت تر څنګ د دې موضوع په باب هم له نړیوالو سره هر اړخیزې خبرې وکړي. په کابل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکي بورډ غونډه په دې هدف جوړه شوه چې افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه مفصلې خبرې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم چې په دغه غونډه کې خبرې کولې د اداري فساد، ښې حکومتوالۍ او په ټوله کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې خو وایي لا هم په دې برخو کې جدي هڅو ته اړتیا ده. دی وایي افغان حکومت یو شمېر مهم مسؤلیتونه لري. دوی باید امنیتي مصارف ښه مدیریت او په ورته وخت کې د پراختیایي هغه چارو مالي تمویل وکړي چې خلکو ته یې نتیجه ملموسه وي. اداري فساد هم له جدي ستونزو څخه ده. که افغان حکومت په دغه هڅو نه بریالی کیږي، له یوې خوا به یې خپل مؤثریت تر اغېز لاندې راوستی وي او له بل پلوه به دغه چاره د نړیوالو مرستو د اغېزمنتوب په برخه کې هم بې اغېزې نه وي. د بې وسلۍ له امله خلک هم په تنګ شوي او همدې بې وسلۍ اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني سفرونو لړۍ هم ګړندۍ کړې ده. روسیو سرویګانو خودلی چې خلک د ملي وحدت حکومت پر فعالیتونو خوښ نه دي او د خپل راتلونکي په اړه هم ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي حکومت باید د خلکو د نارضایتۍ لامل معلوم او حل لارې ورته ولټوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغ ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی داغه مین لژوند د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې د سولې پر لور ونیزه خبرونه کې تاسې کول شي چې په هغه مسایلو باندې د مختلفو خلکو خبرې واوري چې څنګه د شخړو حل د خبرو د لارې راوتلی شي. مثلا ستاسو په کورنو کې په کلو کې چې کومې جګړې دي هغه بغیر د ټوپک څنګه حل کېدای شي. که دا خپرونه تاسې د دې تصویرونه ویډیوګانې او لیکلې بڼه باندې هم تاسې دا لیدل غواړي او لوستل غواړي نو مشال ریډیو ډاٹ کام کې دا شته دی، تاسو ورشئ هغلته ملګرو سره هم شریکولی شئ او همداراز ځینې خوندور انځورونه یا تصویرونه هم هلته شته دی او تاسو هغه هم کتلی شئ. رپورټونو ته راګرځو. په مومندو کې د زیارت سیمې د سنگ مرمر له غره څخه دغه کاڼي ویستونکي وایي د حکومت د کاغذي کاروایۍ له وجې یو کال وشو دغلته کارونه بند دي. حکومت له دې خلکو غوښتنه کړې وه چې د سنگ مرمر غر دی دوی سره ټیکه کی. اوس ورته حکومت وایي چې د خواوشا لارو امنیت هم باید وساتي. د دې سیمې خلک وایي د امنیت ساتل د امنیتي ادارو کار دی او د ځایي خلکو دومره وس نشته دی چې امنیت وساتي. د دوی په خبره د کار د ځنډ له وجې نږدې 20,000 کسان بیکاره شوي دي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
دا محمد دوی جنسی د زیارت غر لتیر یو نیم کال راهسې د حکومت او د ځینې قامي لانجو له وجې بند دی. حکومت وایي چې ولس باید دغه غرونه لیز یا د حکومت سره ټیکه کړي نو کولی شي چې ګینې کاڼې ترې وباسي او ګټه یې شروع شي. ولې ولس وایي چې هغوی غرونه لیز کوي خو اول دې غرونه آزاد کړي. د دغه سیمې اوسیدونکي او د سنگ مرمرو کاروباري زرخان صاپې وایي
یره ګو منګه قبایل چې کومي هغه د لیز پروسس لګران کار دی او نو چې لږ آسان شي او خلکو ته لږ ټیم ورکړی شي او غرونه آزاد کړی شي یاره خلک به روزګار شي. نو موږ دا غوښتنه د خپل مشرانو نه ماما د بوټي کې د انتظامیه نه ده چې لږ ټیم له ورکړی شي او دا کوي به لیز پروسس به هم کوي خو چې غرونه دا آزاد شي.
د زرخان صاپی په وینا حکومت ځینې اسانتیاوې خو پیدا کړي خو که غرونه آزاد کړل نو بیا هر کاروباري کولی شي چې ګینې حکومت ته د لیز پیسې په اسانه جمع کړي.
مخکې چې کومو اسانتیاوې د قبایلو خپل ملکیتونه اوس ګورنمنټ د پالیسي ده چې یاره دا لیزونه دغه کوي خو ډېره غرونه بیا هم بند دي او کوم قبایل چې دي دا خلک بېروزګاره دي.
د سبحان خور ماربل اسوسییشن جنرل سیکرټری احسان الله مومند وای چې په سیمه کې درې نیم سوه کارخانې دي چې هم د زیارت په غر روانې دي. دا سات ولاړې دي او کاروبارونه بیخي خراب شوي.
چا چې لیزونه کړي هغوی خو مطلب کارونه شروع کړي دي خو کم دا سایډونه چې کوم غرونه دي هغه کولو دي خو دا کم مین زیارت چې کوم دا خو باندې دغه حکومت د وجه د هغې د وجه پی ایس ای بي اصول هم ویلي چې را کار شروع کړي درېونه کولو شو په دې هم پته دي
او دی وای چې د یاد کاروبار سره د تړلې شوي شمیر لږ زیات 20,000 دی. څوک مزدوران دي څوک د ګاډو والا دي او څوک د کارخانو والا. نو که غرونه آزاد شي ممکنه ده دغه خلک بیا پر روزګار شي. د بره محمد ایجنسی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن خلیل ته مې د دغه خلکو ستونزې وړاندې کړې. نو هغه وویل چې د غرونو د پرانستې سره د پیسې جمع کولو څه تعلق نشته دی. بیا نو که غرونه بند دي نو په څه خبره
دي ته مونږ صرف یو شرط پیری صرف یو هغه دا دی چې لارې خپل لارې حفاظت مطلب قانوني طور دي د بازار خپل لارې حفاظت کوي نور څه هیڅ شرط نشته نه د پیسو شرطانه ټیکس صرف دومره مته یو شرط کې لري خپل لارې حفاظت کوي او موږ سره اوکې قومي اګریمنت کې کړه مونږ به خپل لارې حفاظت کوو
او دی وای چې کله هم حکومت ته دا باور ورکړی شو چې ګنې د زیارت غر او د هغې نه د وتلو لارو حفاظت یقیني کړی شوی دی هم په هغه وخت به ولس ته د کاڼو د ویستلو اجازت ورکولی شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او له مومندو څخه مو د زیارت سیمې د سنگ مرمر د غره څخه د کاڼو ویستونکو د خبرې او ګیلې واورېدې چې حکومت ورته وایي چې لار د لارو امنیت وساتئ کنه نو په دغه غرونو باندې کار نشي شروع کېدلی دا خلک وایي چې د حکومت د دغې فیصلې له وجې خوښه 20,000 کسان بې کوره شوي دي تاسو په دې اړه دغه رپورټ اورئ
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته باشا خدمت له کاته راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او په مشال خبرونه کې د خدای خدمتګار تحریک په اړه ډیر څه اوریدل شي د پښتنو مشهور مشر باچا خان د دې تحریک بنسټ ایښودونکی وو او هم د تحریک جوړ کړو نو په دې اړه که نور ډیر څه اوریدل غواړئ نو د مشالونو خبرونه اوریدل مه هیروئ وس د دې غړې په اخره کې تاسو یو مطبوعاتي کتنه دروو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې دغه هواد مذهبي سیاسي ګوندونه لوی ونډه لري په دغه کې د بریلوي مسلک سره تعلق لرونکي مذهبي سیاسي ګوندونه هغه وو چې د تشدد لارې غندل خو اوس دغه ډلې هم د خپلې مذهبي جنډې لپاره د تشدد لار خپل کړې ده مجید بابر د دې مقالې غټ ټکی درته وایي
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکوال حسن عسکری په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو د سیاست د سرخط لاندې په یو مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په وروستۍ هفته کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو لکه راولپنډی اسلام آباد کراچۍ او لاهور کې مختلفو هغو مذهبي ګوندونو چې د بریلوي مسلک سره تعلق لري لخوا د لاریونونو او احتجاجي مظاهرو نه پس د دې ضرورت محسوسېږي چې دا ډول مذهبي ګوندونو لخوا چې کوم سیاست کېږي په هغې نظرسانی وشي د لیکوال په خبره که څه هم په بریلوي مسلک کې د تشدد غندنه کیږي او د طالبانو لخوا چې کومه وسلواله مبارزه روانه ده د هغې مخالفت کوي او د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ هم کوي خو که په تیرو څو اونو کې د بریلوي مسلک کړنو ته وکتل شي نو دا معلومیږي چې دوی هم د خپلې مذهبي ایجنډې پوره کولو لپاره د تشدد لاره خپلوي ورسپانه زیاتوي چې د پاکستان په سیاسي منظره کې د مذهبي ګوندونو ډېره مهمه برخه ده او د پاکستان د جوړېدو نه پس ډېر په تېزۍ سره مذهبي سیاسي ګوندونه رامنځته شوي یوازې جماعت اسلامي هغه مذهبي سیاسي ګوند دی چې د کوم مخصوص مسلک یا مذهبي ایجنډې لپاره سیاست نه کوي د دې نه علاوه چې څومره هم مذهبي سیاسي ګوندونه دي د یو نه یو مسلک یا مذهبي نظریې سره تړلي دي او ځینې خو داسې هم دي چې د یو مسلک پلویان دي او ګوندونه یې د شخصي اختلافاتو له امله بېلبېل دي لیکوال زیاتوي چې د دغو ګوندونو د خپلمندي مقابلې سره سره دا ګوندونه په دغه هیواد کې د پیاوړو قامپرسته او علاقایي ګوندونو لخوا هم د فشار لاندې وي چې دغه سیاسي ګوندونه د مسلک او مذهبي نظریې په نوم سیاست ردوي، نو ځکه هم د قام پرست او علاقایي سیاسي ګوندونو په موجودیت کې دوی ډېر پرمختګ نشي کولای، ځکه چې د پاکستان اکثریت خلک دغه سیاسي ګوندونه خوښوي نه چې دا ډول مذهبي ګوندونه. او بل دا چې په داسې ګوندونو د سختدري د ډلو لخوا هم فشار وي، او کله چې سختدري د ډلې غواړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي نو د دې ګوندونو نه کار اخلي. او ځینې داسې کارکوونکي هم په دا ډول سیاسي ګوندونو کې شته چې کله دوی سره وي او کله وسلوالو ډلو ته خپل خدمات ورکوي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې دا ډول مذهبي سیاسي ګوندونه د هر حکومت لپاره ډېر مشکلات پیدا کولای شي، خو خپل دغه ګوندونه د اقتدار واګې په لاسو کې نشي اخیستی، ځکه چې د ملک اکثریت خلک د دوی پلویان نه دي.
کالج چرته لاړه، په اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار،
مونږه د دې دشتګردۍ مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.